پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په پی یو استودیو کې مو درنو اوریدونکو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. 12 بجې شوې په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د ملکي وګړو د مشروبلو پر زیاتېدو اندېښمنه ده. د نورو موضوعاتو ترڅنګ اونیس پروګرام مخکښې ښځې هم لرو، خو لومړی مو پام را اړوم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي سخت دریځ یې تونلارې ګڼل کېده، په د 2 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د خبرونو تفصیل. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د دې سفارت یو ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد د تېرې سیشن بې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز بعد در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمع هستند که در اون مجلس ما اونا را هم تشویش کنیم که طرفداری از صلح در افغانستان کنند.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې لدی مخکې د طالبانو یو پلاوی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه انکتنه کړې وه. د فاریاب ولسوالۍ چارواکي وایي چې په بلچراغ ولسوالۍ کې شپږ کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. د فاریاب امنیي قمندان عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین 103 په نوم دغو تصفیوي عملیاتو کې نه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ژوبل شوي دي. د هغه په وینا په وژل شوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته 12 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له دې ډلې 12 کسان د کاري مرکې لپاره غوره شوي وو او بالاخره د چهارشنبې په ورځ د دوی له منځه لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړو د نوي اجرایوي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالم ای دی یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو پر مهال د کرکټ له قانونه سرغړونه کړې او ډسپلین یې نه دی مراعات کړی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تونلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې افغانستان ته د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې جګړې لپاره تللی و. د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال وروسته له هغې چې له افغانستانه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو. صوفی محمد د پاکستان د تحریک طالبان د مشر ملا فضل الله چې ګمان کېږي په افغانستان کې چیرې پټ دی او څو ځلې د مړینې خبرونه ورکړل شوي خو سر دی. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد خپله په کور دننه دی ټوکېدلې سخت دریځې قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیره پنجشنبه خبرلانو ته ویلي وو چې عمران خان به د جولای په 22 نیټه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په بلنه واشنګټن ته سفر وکړي، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د دې سفر خبر تایید کړی و او یو خصوصي تلویزیون ته ویلی و چې دوی د دې کاري سفر بلنلیک تر لاسه کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتاګوس تیر سیشن بی ویلو چې امریکا ته د عمران خان سفر د سپینې ماڼۍ لخوا نه دی تایید شوی. میرمن اورتاګوس زیاته کړه د دغه سفر په اړه راپورونه کتلي خو په دې برخه کې د ویلو لپاره څه نه لري. د دې څرګندونو وروسته تیره شپه سپینې ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه او په هغه کې وویل چې عمران خان به امریکا ته سفر وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به د روانې جولای میاشتې په وروستیو کې له عمران خان سره وګوري. د پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډی په پټلۍ له درول شوي یو باروډونکي موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه یولس کسان پکې مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د حافظ بوکتی په نوم یو پولیس چارواکي ویلي د مړو شمیر زیاتېدی شي ځکه د نوموړي په وینا لږ تر لږه درې ټپیان په ډیر ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د سیمې د پولیسو مشر عمر سلامت ویلي دا اورګاډی له لاهور څخه بلوچستان ایالت روان و چې سهار مهال رحیم یار خان سیمې ته نږدې ټکر شو. د دې پولیس چارواکي په وینا د اکبر اکسپرس په نوم د دې اورګاډي انجن او څو ډبې ویجاړې شوې وي. چارواکي وایي د پیښې سبب تر اوسه څرګند نه دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې دله د ملکی وګړو د مرشوب لو پر زیاتېدو اندیشنه شي. په غزنی کې له وروستي حمله وروسته ځینې کورنۍ وایي چې ماشومان له ډاره شونځي ته نه ځي.
سبب یو بل لا سوار راځي موږ ته د مکتب لري ولکه د بدري سلور شپې غټ غټ الکان دی ولکه ورته.
یو شمیر کابل شاریان له فساد شکایت کوي خو هیله کوي دوی هله کوي چې حکومت به د فساد پر ضد مبارزه لا چټک کړي. له افغانستان د باندې د ایرانی بیړیو له لوري په هرمز تنګي کې د یوې برتانیایي بیړۍ د نیولو د هڅې حال درکو. مخکښ شزي پروګرام هم لرو. زمو شخله آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سهار له وبجو د ماشام تر وبجو په منځنۍ صفه 12 پښنی ویاو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې ولسم ورځ ده سلګونه ملکی وګړو ته مرشوب لا وشته ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل آزادی رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکی وګړو د مرشوب لو تر ټولو لوړ شمیره ده. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقوقو غوښتنه کوي چې د جګړې شکل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته درناوی وکړي او د ملکی مرشوب لو مخه دی ونیسي. د افغاني رادیو خبريال اکرام الله اکرام په دیاره نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د روانې میاشتې تیرې لس ورځې او لږ تر لږه د 455 ملکی وګړو د مرګ ژوبې راپور. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي په تیرو لس ورځو کې په بیلابیلو پیښو کې 80 ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرګ ژوبې تر ډیره د وسلوالو طالبانو د چاودنو او د ګډو ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو له امله رامنځته شویده.
دا په ټوله معنا باندې د جنگي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه ده چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړې په مجموع کې ټولې هغه غاړې چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرام ژوند وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د بغلان په ډنډ شهابالدین او میدان وردګ په یو سیمه ییز روغتون کې د ګډو ځواکونو د عملیاتو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونو ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو دواړه لوري د ملکی تلفاتو د مخنیوي د ارادي موجودیت نه لري.
گفتگوها برای صلح وجود داره، تلاش ها، اما اراده برای کاهش خشونت در مناطق جنگی یا حملات بر شهرها و قرا و قصبات ختم پیدا نمیکنه. ما امیدوار هستیم که این دو موضوع با هم دیگر پهلو به پهلوی هم پیش برن و ما شاهد سطح کاهش خشونت ها و بالاخره آتش بس باشیم و تلفات ملکی هیچ نداشته باشیم.
در افغانستان د بشر حقونو د کمیسون کمیشنر موسی محمدی و د دی کمیسون د شمیرو لمخې په تیر لمریز کال کې په دغه هیواد کې د ملکی تلفاتو کچه 19% لوړه شوې. د کمیسون د روان لمریز کال په پیل کې ویل چې د تیر 1400 لمریز کال د جګړې لامل نږدې 2000 ولسی وګړي وجل شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسون دا هم ویل چې د دغه تلفاتو عاملین 35% طالبان، 11.9% افغان او بهرنی امنیتي ځواکونه، 12.15% داعش اسلامي وسلواله ډله او د 22% نور بیا نامعلوم دي. همداشان دغه کمیسون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د بخښنې فرهنګ باید پاتې ورسوي او د ملکی تلفاتو پاړه د خلکو ته جواب ورکوونکې ووسی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په ورستي ورځو کې په غزنی کې د یو شوانزي ګڼ شمېر زده کوونکو ته د مرجوب لیلا وشتو ورسته ډیر ماشومان په دغه ولایت کې شوانزیو ته لتلو ډډه کوي. په دې اړه ورسته له غزنی څخه د اوسنی رادیو د خبریال راپور دراوړو. خو د ملکی مرجوب لو له موضوع نه وزو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د ټلیفون له لارې راسره دی. هوډمن صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت کې چې نن یو لسمه ده سلګونه ملکی وګړو ته مرشوب لا وشته ده او دوی وایي چې دا په دومره لنډه موده کې ملکیانو ته ډیره لوړه مرجوب لده. سره لدی چې د قطر په وروستۍ غونډه کې د افغانستان له لوري تللي پلاوی او همدارس طالبان ژمنه وکړه چې ملکیانو مرجوب له کموي یا حتی صفر ته به رسوي. څه فکر کوي چې دا عملي ده؟
مننه کوم تاسو نه حقوقي لحاظ د بینلالی بشر دوستانه حقوقو لنظره دی جنگ تو در خونه که اغا جنگ و کورانه جنگی که اغا بینلالی جنگی دید و دولتون و کمانس که دوی مکلف دیسه غیر نظامی اهداف تا نخمه که او ملکی وزر و تا که اغا ماشومان دی که خیزی دی که سنگری دی یا که مجموع که طول ملکیم که مرزوب لا وانه رایی که چه جنگ که جریان که ملکی وزر و تا مرزوب لا وری یا غیر نظامی اهداف په نښه کېږي، دا جنایت دی او حتی د مؤاخذې وړ دی. د ژنیو د کنوانسیونونو له مخې او د زمینه پروتوکولونو له مخې، همدارنګه د نړیوالې جزایي محکمې د اساسنامې له مخې نه، دا ټول موارد ممنوع دي او د جنګ ټول اړخونه مکلف دي چې د جګړې په جریان کې د دې مخنیوی وکړي او د ملکي وګړو مسؤلیت ته ډېره پاملرنه وکړي. اما متاسفانه په افغانستان کې د جنگ په جریان کې د جګړې بیلابیل اړخونه دغه اصولو ته پاملرنه نه کوي او عملا موږ ګورو چې کاز په کال د ملکي تلفاتو شمېره لوړېږي او د دې د مخنیوي لپاره هغه لازم تدابیر چې باید ونیول شي نه نیول کېږي. ډېره ښه خبره د دې برخه کې یوه څېړنه شوې ده او ځینې نهادونو یا د عدالت غوښتنې ډلې په دې برخه کې خپل عمل وړاندې کړی ده او بېلابېل اړخونه متوجه په مدینه حافظ باندې متاسفانه جنگ روان دی او په جنگ کې د دې وخت د افغانستان کې روان دی. په دې کې د جنگ قواعد پاتې نیول کیږي، معمولا د جنگ قواعد نقض کیږي په دې هیله چې د ملکي تلفاتو وضعیت صفر ته راورسیږي او یا حد اقل ته راسي. هغه څه چې په عمل کې امکان لري هغه دا ده چې د افغانستان دولت هغه خپلو نړیوالو تعهداتو ته پام سره، بل دغه نورې خپل سرې ډلې چې د افغانستان د دولت په وړاندې جنګېږي دوی هم تابع دي د همدغه قوانینو او د همدغه بشردوستانه حقوقو د قواعدو. دوی هم باید د دې په مخنیوي کې خپل نقش ادا کړي. بل بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې دي دوی هم د دې قواعدو تابع دي، دوی باید دا صفر ته راولي. او مهمه خبره دا چې په جنگ هو حقیقي ده، اما هغه کسان چې دي مسؤول دي، هغه کسان چې سم هدف نه تثبیتوي، هغه کسان چې قومنده ورکوي، هغه کسان چې عملا د جنگ کې د ملکي خلکو د وژل کېدو د ټپي کېدو د کورونو د ورانېدو سبب کېږي د هغو مواخذه او د هغو تعقیب دی. متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه پورې د جګړې بېلابېل اړخونه د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو په شمول د بهرنیو ځواکونو په شمول هیڅوک په دې برخه کې د دوی د تخلفاتو له امله محاکمه شوي نه دي تر څو پورې چې اسرائیلي ضمانت نه وي او هغه کسان چې د جنګ بشري قوانین یا بشردوستانه حقوق او قواعد نقضوي هغوی محاکمه نه سي هغوی عدالت ته رضوانه قاضل سي دا حالت به دوام لري. یوازې ژمنې د دولت لخوا یا د ځینو ډلو لخوا نه
بله
یا د بهرنیو ځواکونو لخوا نه دا متاسفانه په دولسیزو کې موږ ولیدل چې یوازې ژمنې کافي نه دی تر هغو چې د اسرائیلي ضمانت لپاره عدالت نه وي او هغه کسان چې واقعا په دې برخه کې مسؤول دي هغوی محاکمه نه سي په جزا ونه رسېږي زه فکر نه کوم چې یو
په لري برخه کې کومه یې راځي. بله ډیر مننه هوډمن صاحب کلند را ته وایس په کته هم ملګری ملتونه او هم نورې به طرف ډلې وای چې لا هم د ملکانو د مرجوبلو د زیاتو ملکانو د مرجوبلو مسولیت د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو په غاړه دی لیکن نسبت تیرو کلونو ته د دولت وند په دې برخه کې زیاته شوې ده علت یې څه دی؟
اغه زه فکر کوم به زه ته اساس ته منګې درسنه نه او رو د دولتي ادارو نه خصم افغانستان د نظامی او امنیتی ادارو معلومات دي پر ورسته یو کال کې خصم د افغانستان دولت خپل عملیات د زیات کړی دي او خپل مخالفین په تضاد باندې او کوم راځي چې ټول به شروع شوی دا د جنگ دوه خونه د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې خپل هیڅ یو کوم خاطر دی باندې خپل اثر او خپل خبرې او جنگ شګیستوی دا سبب چې کله جنگ تشکیږي او نظامی عملیات زیاتیږي په مغه مزلون دي ملکی تلفات هم پکې زیاتیږي زه فکر کوم عامل دا دی اما یو څه ډیر مهم دی هغه دا دی چې جنگ هغه د دوی د نظامی تاکتیکونو او نظامی ځواکونو په اساس باندې کې دوی هغه زیاتوي یا کموي هم پرالت اما بیا هم قوانین و مقررات او قواعد باید پکې راحت شي د ملکي تلفاتو د مرجوب له مخنیوي باید پکې وسي.
ډیره زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن له د خبرونې په دوام کې بیا هم د ملکي تلفاتو په اړه راپور لرو. له غزنی څخه به په راپور کې واوري چې د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي لدی ویری چې بیا به پر حمله وشوي شوانزی یو تنظیم. اوس فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه اوروي.
د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال انجینر محمد خان تر مشرۍ لاندې د شاتوت بند د جوړېدو د چارو پر وړاندې د ستونزې د هواري په هدف غونډه جوړه شوه. د اجرائیه رئیست د لومړي مرستیال ویان حبیب رحمان ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل
موضوعات نن تړل کی او دا به معلوموي چې شاتوت بند د جوړېدو چارو ول سره مختلف دي او په دې اړه پرتی ستونزې به حل کوي.
خغل ابراهیمی زیاتوي له څو مود راهیسې د شاتوت بند چې د کابل په شمال کې جوړیږي کارونه یې ټکنی شوې دي. پلسمشر د اجرائیه رئیس د لومړي مرستیال په مشرۍ د کورنیو چارو او بولګولو خرجورولو د قانون او پټرولیم وزارتونو ته دند سپارلې چې د غستون زه حل کړي. د شاتوت بند د جوړېدو چارې تیر کال د شاوخوا 216 میلیون ډالر په ارزښت پیل شوې او ټاکل شوې چې په درې کلونو کې ګټه خستنې ته وسپارل شي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اړوند د غلام علي په کلي کې د ممیسخونې د جوړولو چارې پیل شوې. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا دغه ممیسخونې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری د ملي پروګرام د خلکو په 50 سلنې باندې د 3 میلیونو 600000 افغانۍ په لګښت جوړېږي. د مسؤلینو په خبره هر ممیسخونه به له 1500 څخه تر 300 میټریک ټانو انګورو د وچولو ظرفیت ولري او له هر خونې څخه به له 300 څخه تر 500 میټریک ټانو پورې معیاري ممیس ترلاسه شي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 25 پوله یو یورو 90 افغانۍ شل پوله یو انګلیسي پاون 99 افغانۍ اویا پوله یو سعودي ریال 20 افغانۍ شل پوله زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 15 پوله زر هندۍ کلداري 1200 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو اوریدل د ساعت 12 بجې او 6 دقیقې شوې. اوس مخکې تر دې چې د افغانستان د نور موضوعاتو په اړه راپورونه خپاره کړو، یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته ځو. له بریتانیا سره د ایران د اړیکو د ترنګلتیا په منځ کې بریتانیا وویل چې څو ایرانی کښتیو په هرمز تنګي کې د تیلو د یوې بریتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه کړې ده. له دې مخکې تهران بریتانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هیواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایرانی کښتۍ نیول به بې ځوابه پرې نشتي. په دې موضوع د خبرو لپاره نوریاس نوری استودیو ته راغلی دی. هرکلی درته وایم نوریاس نوری صاحب. لومړی که د دې موضوع جزئیات اوریدونکو ته ووایست.
بله سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، بریتانیا نن اعلان وکړ چې لږ تر لږه درې ایرانیو کښتیو هڅه کوله چې په هرمز تنګي کې د بریتانیا د تیلو لیږدولو د یوې کښتۍ مخه ونیسي، هغه بې لارې کړي، خو دوی وتوانېدل چې ایراني کښتیو ته خبرداری ورکړي او د هغوی د دې هڅې مخه ونیوله. د بریتانیا حکومت نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بریتانیا هریټیج د تیلو لیږدونکو کښتۍ ته درې ایرانی بیړۍ نږدې شوې او هغوی ته وویل چې خپل مسیر بدل کړي، خو په سیمه کې د بریتانیا د ایچ ایم ایس جنگی بیړۍ هم دغې پیښې ته نږدې ودنګل او په شفاهي توګه ایرانی کښتیو ته خبرداری ورکړل چې له دغې بریتانوي تیلوړونکو کښتۍ څخه لرې شي، او بالاخره هغوی هم دا کار وکړ. البته له دې مخکې امریکایي رسنیو هم راپور ورکړی و چې 50 په وسلو سنبالو ایراني کښتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د بریتانیا د تیلو د یوې بیړۍ د نیولو هڅه کړې وه، خو د بریتانیا شاهي سمندري ځواک په شا کړې ده هڅه. البته دا پیښه د ایران لخوا د بریتانوي کښتۍ البته د برمته کولو له خبرداري وروسته پیښېږي.
نوری صاحب، مخکې د بریتانیا بیړیو د په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو بیړۍ اساره کړې وه او نیولې وه، او ایراني چارواکو د دې مسلې په وړاندې خبرداری ورکړل د ایران مشرانو قومندانانو. هغوی دقیقا څه ګواښ کړی دی چې څه به وکړي؟
د ایران د وسلوالو د ایران د سپای پازداران انقلاب ځواک عمومي قومندان په هغه ورځ، البته یوه ورځ دو ورځې وروسته چې دغه کښتۍ په جبل الطارق کې ونیول شوه، خبرداری ورکړل چې که چیرې ژر راخوشي نه کړي دوی به هم ورته اقدام وکړي. یعنې په دې معنی چې په هرمز تنګي یا په فارس خلیج کې به د بریتانیا د تیلو کښتۍ ونیسي، چې البته دغه وروستۍ پیښې ممکن شاید په یو ډول باندې هم د دوی یوه هڅه وي. ډېرو نورو ایراني چارواکو هم پوځي قومندانانو دا خبرداری ورکړی. دا خبرداری تیره ورځ د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ورکړ. بریتانیا ته خبرداری ورکړ چې د ایران د خامو تیلو د یو ټانکر یا د تیلو د کښتۍ د نیول کېدو له عواقبو سره به مخ شي. خدای چې د روحانی خبرې واورو.
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه. ما باید کاری بکنیم.
دای وای چې موږ ټول باید دست وکړو چې بیړۍ چلونه په نړیواله کچه خوندی وي. باید دست وکړو چې په نړۍ کې د انرژي د لیک کرخه خوندی وي. زه انګلیسانو ته وایم چې تاسو له نا امنۍ پیلون کیي او باید په عواقب وروسته پوښي او درک کړي. البته روحانی دا خبره په داسې حال کې کوي د پنړۍ کې په نړیوالو اوبو کې د کښتیو د آزاد تګ راتک او مسون تګ راتک چې امریکا هم لکه څنګه چې پرون موریدونکو ته وویل نړیواله هڅې پیل کړي چې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي د ایران او د یمن د اوبو شاوخوا کې د کښتیو د آزاد تګ راتک او په مسؤون ډول. خو تر اوسه پورې بریتانیا سمندري ځواک چې دغه کښتۍ په جبل الطارق کې نیولې ده، د جبل الطارق سیمه ییز محکمې، البته سترې محکمې، د هغې د دو اونیو په مخه د ساتلو امر کړی. نو دا به وروسته معلومه شي چې آیا د دغو وروستیو هڅو سره سره به بریتانیا حاضره شي چې د ایران د تیلو لیږدولو دغه کښتۍ چې تورنه کړې ده چې د سوریې د تیلو یو تصفیحخانه ته تیل لګول، هغه تصفیحخانه ته چې د اروپایي اتحادیه په بندیزونو کې شامل ده بیرته به خوشی کړی او کبه نکړي.
ډیر مننه نوري صاحب. قدر منو اوریدونکو، تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري.
ویوا لا لیبرتا، او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
از نات بیلدنگ از نات مانیمنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
په غزنی کې د ورستیو خونړیو بمی چاودنو د وژل شو کسانو کورنۍ وایي چې شکیل خواوی دي د ماشومان ژوند ته توجه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباریو کې ماشومان وژل کیږي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په دوحه کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو دا تیرې یکشنبې په ورځ په غزنی کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمبرید یو سل یو نوي کسانو تمر جوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه شوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمید الله هم دی. ولس کلن حمید الله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمید الله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې شکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمید الله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یو راڅخه واخیست.
دا
حمید الله ټولګیوال محمود وایي که دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په ښوونځیو کې بریدونه نه کولی، نن به مولې د ښوونځي ډیری شاګردان مړو او ټپیان وایي.
او زموږ دا غوښتنه چې افغانستان کې باید سوله امنیت راسی، دا جنگونه باید ختم سی، شاگردان باید درس وای، مدرسې دا شان باید بمبار نسی.
عبدالمالک چتل بلکور له حمید الله سره ګډ شوونځي ته تلوای، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی او شوونځي ته مونډې وهلې. دای هم وای په لسګونو ظلمو په غزنی کې په جګړه کې د شکیلو لورو لخوا د خپلو همزولو او شوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه دې زموږ وژنه بس کړې.
پرانشیر به موی رار بل جماعت اشکی ما خپل کالیا غسلو دیر اشکی ووت اجی مز شال خو سره ووت د علم چابک ما بغل پیس کوم امید لا و درې د نه راتلې دو اې دې برخ شکر اشکی سپورس س دې رسې دوه چاودنه وسه چاودنه وسه د شهید سو.
دا په داسې حال کې د چتر دې چاودنه دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکی غریبا سیمه کې هم په یو جماعت کې به می چاودنه سوي و چې د تلپات او زیاته برخه ماشومان وو.
ازادي رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ځینې کابل شاریان په دولتي ادارو کې د فساد زیاتېدو شکایت کوي. دوی وایي تر هغې چې بډې ورنکړې کارونه یې نه اجرا کیږي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور د یوه شاکی په خبرو پیلېږي.
فساد است په محکمه کې، په سرانوالی کې، په دولت کې. اوس خدای وکړي چې فساد ورک شي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوالې ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړې او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو د دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5 کانفرانس کې داسې وویل.
قیمت فساد چیست؟ مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی بود.
د وویل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا سوار کړ هغه ملي او نړیوال باور وو. په کوم کانفرنس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي. خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. د په خبره لدی پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د دې خپرونې